Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شپې نن سه شنبه د سلواغي یادالوی 15 او د فبروري 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې 8 تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه. خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په 13 دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د 8 خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کاوه او د دې معنا دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یو حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوې شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول اویرونیکا بوخیر دتشی په 1950 کال کې ایښی و. له 1930 کال راهیسې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اجانس وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت سلاحکار ډیریک شالت بعد دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري له 14 تر 13 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګڼې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي او زیاته کړې ده چې هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دي چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه وسلې او امکانات واستوي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه وکړه چې په ناټو کې د دې دواړو هیوادونو د غړیتوب لپاره څه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونه وکړه او ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. د کابل په اتمه حوزه کې تیر ماښام په داعش وسلوالو عملیات شوي.
دا ډېر مهم او شریر ډله وه. د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود.
د ښار په منځ کې د داعش پټنځایونه په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د طالبانو پر مشر د نیوکو دوام. د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینست که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې ووایي هاذا منعون منعون. باید مسلمانانو ته یوه سمه لاره هم وښیي. نور راپورونه هم شته. په کندهار کې په نشو سلګونه روغدو ته د کار زمینه برابره شوې.
په کار لري اختایي د داخل سر وګر د غنداو مختلف خلک دي بلا د نشو د بل دغه سفر راګرځېدلی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې د داعش یو مهم مرکز له منځه وړل شوی او دې ډلې ته مرګ ژوبله هم اوښتې. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شامینه کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل لاته حوزې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریره ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شو او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم درز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړې او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل.
و موردل چې د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز وو برید کړی دی. دا څویم ځل دی چې د داعش وسلوال د ښار په زړه کې سنګر نیسي او طالبان هم ادعا کوي چې دوی له منځه وړي. د کابل ښار په منځ کې د داعش وسلوالو سنگر نیول یا پټنځای په څه معنی؟ د دغې موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو شنونکی یاسر احمدزی سټډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ داعش څه غواړي ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته. متاسفانه بلې ستاسو غږ اورم صاحب.
فو مهرباني خبر وکړئ غږ ماورو.
نو متاسفانه په افغانستان کې کتیل او تیرو سلويختو کلو کې وګورو او را پدې خو هر زمان هیڅ نه دی غوښتي په خاصه توګه زمونږ غونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلي کړي. په هر ډول چې کیږي کوشش د دې چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولستر منس فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوې د حاکم نظام او ولستر منس. دوهم منشأ دا کېدلی سي چې خپله د طالبانو ترمنځ دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي چې دغه خپله زمینه دې ته مساعدی چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخي او ضعیفه کاندي. او دریمه موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره همدا اوس ډېرې وړې ډلې ټپلې دي چې په مخالفت کې دي. دغه خپل زمينه سازي دغه سي مسایل ته کولای شي، ځکه کومنګ وګورو د طالب او دایش او نورو ډلو ټاپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې دننه په کابل کې دوی داخل شي او 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 دغه سیپی خطر سره کی ټول په دغه ساده لباس کې دي، بلکې هم دغه خلک دي چې دغه ته زمينه سازي کې لکه په
خوابه د جمهوریت دوران کې د
طالبانو
ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي، خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د داعش ګواکي 90% لمنځه وړي. آیا همداسې ده؟
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په چارو باندې حاکم مخی دا رقم ویناوی ډیری کی یو په خاصه توګه بیا دا غوی ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوی حقیقت نه وایي. دا په خو هم مون تجربه کړی او اوس هم دغه څه قصه ده که واقعیت وایي، خو په دې معنی چې خپل ضعف خي یو څوک اصلا د داعش ډله د سی او یو ډیر سره او منسجم او غټه ډله نه ده، متاسفانه وړه ډله د دوه او درې او څلور کسانو په شمول فکر وکړي چې یو ستر خار لکه د کابل خار له غټ وخت سره همیش چې مخکړی او مخکوي د دغه دوه او درې او څلور کسانو یو ځای ته رسول او د هغه حمایه کول، یعنی کچیرته زمونږ استخباراتي کړی د نظام استخباراتي کړی قوي نه وي، دا ډیره اسانه موضوع ده. د افغانستان غوندې یو هیواد کې خصوصا په کابل کې پلازمینه کې هیڅ کور نمبر نه لري، هیڅ نوه کوم داسې سیستم نشته چې د سار یو سیستم وي چې څوک دننه شول څوک باندې لاړل څوک د چا په کور کې په کوم اساس اوسیږي، دا ډیر هغه اړین شیان دي چې متاسفانه
تاسو وایئ چې دغه کمزوري موجود دي. احمدزی صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، څه فکر کوئ دغه دایشان چې په کابل او نورو ښارونو کې سنګر نیسي، تر ډېره البته پلازمینې کابل کې، دا څوک دي؟ آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنه فکر کوي خپله په کور دننه راټوکېدلي وسلوال؟
اصلا د شام او عراق نه، دا یو متل اوس جوړ شوی. متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم په دې هغه کې دي لاټه کې دي چې کله یو ډله د دوی د کنټرول اوزي کوشش کوي چې همیشه یو بل ډله د دوی پر ضد وساتي چې هغه بیلانس وساتي او د فشار نقطه وي. همدغه عام خلک دي، همدغه ډله هغه خلک هم کېدای شي په کې وي چې پخوا په مجاهدینو کې جنګېدل بیا په طالب یا اوس دغلته. او تر څنګ ما تاسو ته بیا هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ یا ته ویډیوګانې شته په فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولیږي او ادعا دي کی چې زمنګ او د داعش جنگ یو جنگ دی، نو ولې سره لاس نه ورکو؟ یعنی دغه یو اشاره ده دې موضوع ته چې په کوردنه نه ډیر داسې خلک او داسې ډلې ټاپلې شته چې دغه مسایلو ته زمینه سازي کوي. او بدبختي تر شا هم دغه ده چې همیشه د قدرت لپاره جنگ دی او څنګه وشو کولای د ځان په مقابل کې چې کومه ډله لرو هغه د پښو وغورځو. فقط یو نوم بدلول دی، یو ریفورم دی، بل څه نشته، ټول همدغه خلک دي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو شنونکي یاسر احمد زای له تاسو نه ډیره مننه چې له ازادي راډیو سره مو په کابل او افغانستان کې د داعش پر ګواښ او اړوند نورو مسلو خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو له مشره د انتقادونو په دوام، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یوه مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه سیمینار کې پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي دا خبره وکړه او ویل چې د یوه مفتي وظیفه دا هم ده چې لاره چاره خلکو ته وښيي. جزئیات یې له عصمت څاروانه اورو.
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یوه مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي او باید خلکو ته لاره چار وشي. ښاغلی حنفي دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مرکزي پوهنتونونو استادانو ته په یوه جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې، خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانخیست. شاغلی حنفي وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیست که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې ووایي هازا منعون منعون منعون، په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یو سمه لار هم وخی. په دې ډول چې دا لار ناسمه ده، خو په دې لار ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړی په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی و د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یکشنبې په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي و چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکي محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړې او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمخاګله ازادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو سمرازو دي ته چې په بریتانیا کې پولیسو څلور تنه افغان هلکان پر وی ماشومی د جنسي تجاوز په تور نیولې دي. ویل کېږي چې دا افغانان په دې وروستیو کې بریتانیا ته تللی او د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
بریتانوی رسنوی راپور ورکړی چې د بریتانیا پولیسو له یو لړ څېړنو وروسته څلور تنه افغان زلمیان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي په دوبر ښار کې پر یوې 15 کلنه نجلۍ د جنسي تجاوز په قضیه کې نیولې دي. ډیلی ټلیګراف او نورو بریتانوی رسنوی پرون خبر ورکړ چې پر دې نجلۍ د جنسي تجاوز راپور د رواني فروری میاشتې پر 16 نیټه ورکول شوی دی. د ټایم رسپانی د راپور له مخې دغه افغان هلکان تیر کال بیل دی چې سرپرست ولري په کوچنیو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت لخوا د ورکول سوی معلوماتو له مخې په سږنی کال کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو په وسیله د رسیدلو کډوالو شمیر له 2000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په دې څلورو افغانانو کې یو پر یاد انجلۍ په جنسي تجاوز او درې ملګري په جنسي تجاوز کې په همکاري تورن سوي دي. پولیسو تایید کړی چې د فروری د 16 په مبشین یې په دوبر کې پر یوه انجلۍ د جنسي تجاوز ادعا ترلاسه کړې ده. ټلیګراف ورځپاڼه د پولیسو په حواله وایي چې تورن هلکان په ضمانت خوشي سوي خو د پیښې په اړه د دوی تحقیقات روان دي. د تورنو هلکانو نومونه د قانوني خوندیتوب په دلایلو نه دي افشا سوي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په قضیه کې شکیلو 15 واړو ماشومانو په یوه ښوونځي کې درس وایه خو تورن هلکان نږدې 50 کیلومتره لرې په یو بل ښار کې نیول سوي دي. د روان کال د لندې یا قوس پر 12 نیټه په اتریش کې درې تنه افغانان پر یوه 14 کلنه ماشومه په ډله ییز جنسي تجاوز او په نتیجه کې د هغې په وژنه مجرم وپیژندل سول چې له ډلې یو تن په دایمي بند او دوه نور په 1900 کاله بند محکوم سول.
د روغتیا نړیوال سازمان په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت د ښیګڼې په هدف یو پروژه پیل کړې ده چې دا پروژه څنګه پیلېږي او څوک لګښت پر غاړه اخلي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هغه پروژه پیل کړې ده چې هدف په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د صحي وضعیت ښیګڼه بلل شوی. دا پروژه د جاپان په مالی مرسته تمویلیږي او اوچا وایي د دې پروژې تطبیق به په ایران کې ډیره افغانانو او زیانګالو کډوالو ته د روغتیايي خدماتو او بشري مرستو کچه لوړه کړي. د اوچا په وینا دا اقدام په عین حال کې د نړۍ په کچه د عمومي صحي خدماتو له پراختیا سره مرسته کوي. ملګري ملتونه وایي چې دا پروژه د ایران د روغتیا او صحي تعلیماتو د وزارت په مرسته د روان میلادي کال په اوږدو کې تطبیقیږي او درې لومړیتوبونه لري چې د یو چا په پرونی بیان کې پر جزئیاتو رڼا اچول شوې ده. د بیان له مخې د دې پروژې اول لومړیتوب د هغو ناروغیو د خطر کمول دي چې د سرحدونو له لارې د خلکو د تګ راتګ په وسیله په اسانه سرایت کوي. دوهم په هغو سیمو کې چې ډېر کډوال پکې اوسیږي د اړینو صحي خدماتو رسول، او دریم لومړیتوب یې د کډوالو په ګډون هغو کسانو ته چې له پامه غورځېدلي د رواني او بدني علاج د امکاناتو برابرول دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي WHO به د پرمختللي روغتیایي ټکنالوژۍ او درملو په واردولو سره په کرمان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د افغانانو په ګډون اړو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په برخه کې اقدام وکړي. د اوچا د بیان له مخې ملګري ملتونه هیله لري چې د جاپان د مالی مرستې په مټ د صحي سیستمونو د ظرفیت د لوړولو په مرسته به حیاتي او اړینو خدماتو ته د کډوالو په لاسرسي کې ښېګڼه راشي. د ایران د جنوب ختیځ ځینې سیمې چې د افغانستان پولو ته نږدې پرتې دي له تاریخي پلوه وروسته پاتې او خلک یې بېوزلې دي، او په ایران کې ډېره افغان کډوال هم تر ډېره په همدې سیمو کې اوسیږي. د سیمو ته د افغان کډوالو په راتلو کې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط شو او پر ځای طالبان واکمن شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندهار کې سلګونه معتادانو ته د کار زمینه برابره شوې. خو لومړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د پرنټ خپرونې په افغانستان کې د بندیانو په تیره بیا د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د طالبانو د حکومت د محابسو د عمومي ریاست په قول لیکلي چې اوس په افغانستان کې 14,000 تنه بندیان دي چې د حقوق په منځ کې 1000 تنه ښځې دي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ملاتړو ډلو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې د سیاسي فعالیتونو یا د خپلو حقونو لپاره د ژغ د اوچتولو په خاطر په ځانګړي ډول ښځینه فعالانې نیسي، د دوی د حکومت د محابس عمومي رئیس محمد یوسف بستری ویلي چې په محبسونو کې ټول 14,000 بندیان جنایي دي. د همداراز ویلي د دغو کسانو په منځ کې هیڅ سیاسي بندي نشته، او دوی 15,000 تنه وروسته لدی چې دوسیه یې څیړل شوي خوشي کړي دي. د دا هم ویلي چې 3,000 نور بندیان به هم ژر خوشي کړي. د پرنټ د یوسف مستری په قول دا هم کښلي چې په محبسونو کې 40,000 تنه زایدای شي. خپرونه زیاتوي د پولیچرخی محبس ځینو ښځینه بندیانو له طالبانو غوښتي چې د دوی دوسیې ژر او په شفاف ډول وڅیړي. د لاتینا په نوم خپرونې بیا د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د راډیو له ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې د راډیوګانو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته 112 رادیوي سټیشنونه عمدتاً د اقتصادي ستونزو له کبله بند شوي، او له دې امله 1900 تنه وزګار شوي دي. لاتینا خبرونې د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې د معلوماتو پر اساس لیکلي چې د 2020 میلادي کال تر اگست پورې، یعنی د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې، په افغانستان کې 315 رادیوګانو فعالیت کاوه، او په دې صنعت کې نږدې 15,000 کسان په کار بوختو چې 1200 یې ښځې وې. د خبرونې لیکنې سره سم په 1900 وزګار شو یو کسانو کې تر ټولو ډیر شمیر د ښځو دی، یعنی 1015 تنه ښځې نور په رادیوګانو کې کار نشي کولای یا یې کار پریښی دی.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې سلګونه معتادانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلا د شو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلې.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستنسوي. هغه یو مهال د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړې د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخ کې بیکار او خوس د دې توانایي لري چې خپل کورنۍ ته یو غوله حلال روزي پیدا کړي.
د دې مخ کې موږ بیکار او په نشو په دغه باندې اخته او وسه کار برابر سوي دي. موږ ډیر خوشاله ده خلکو زه په لږه موسه کې اخته یو کور ودان ده خلکو تې مرتدا د کار زمينه برابر کړې ده. موږ دغه بس اختایي بل د پکار دغه اختایي د خلکو سره ګرځ د غنداو مخبل خلک جي بل د څو د نشو د بل دغه سره ګرځېدلې ده.
د ارغنداب سند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه لتی رسولور میاشتو رئیس پیل سوي چې څلور سو وطن پکښې په کار بوختي او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو اف لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېر برخه د بې سرپرست کورنوي وارثین پخه عمر لرونکي او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي وسم الحمدلله هغه عمل متر پام بدر غلې دی خدای دې بدر راوړي. نو موږ د بچانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا درغنداو د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سو کس کارګر کار کوي چې دا څلور سو کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د مختلفو کلو دي دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا آدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکارې موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس نسبتي په سره دوی دي اصل کې. دا خلک مخکې بېروزګاره وو کار نه وو نو مخې ودا چې منکر کار وته لکه غلا او د بل مالونه لټول ودا وو. بیا دغه موسسه موږ دوی انتخاب کړ دې کار ته. نو اوس په دغلا کچم تقریبا صفر تر چټه سوی ده او بل دوی د صحت پر برابر باندې ډېره فائدہ دي کړی ده. روزي مقدر پاک په پیدا برابر کړی ده سبب دغه موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیواک لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ یې اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نیختي او اوس چې اوس په دغه په دغه رادیوګانو یا په نور غټه نپتري چې عمومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبروي.
د موږ د بابا جی سمیت مرست نور کې نور ګور د منطقې ته مرسته راځي. دا یو کې چې دا پروګرامونه سپریږي خبروي زموږ پروګرام کور کې.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډیر وخت کې چوب دي. زمونږ ته گاونډي دي او سم خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړه چې رسنۍ ته د اواز د ورسوم چې د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړي شي ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري. زه هم د سوړ باندې تیر شو.
ټول افغانان دی په ایران کې واورې شي د مشهد کمپنۍ دی مشهد غله دی په تهران کې دی په شیراز کې دی په مشهد کې دی. زه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالۍ يم. د ما زوی هم وړی دی. نن زه دونه درد وینم چې یو څوک لکه ار پلار درد احساسوم. ځینې پلارونه به په دې خطا چې روپۍ مې ورکړي زوی مې په ترکیه کې کار کوي. ایتا زوی په ترکیه کې نه دی. ایتا زوی یې له غلو سره د غله اوس نورې غلاوې په کوي. روپۍ خو دې تللې دي خو په 200 بدیو دي نور اخته کوي. ای افغانانو چې په ایران کې یاست خدای وي د قرآن په لحاظ لاس سره یو کوي دوه درې کسه ودروي دغه خلک ګیر کوي له دغه خلکو افغانان خلاص کوي. دغه کار د ما په خاطر نه دا د ځان په خاطر وکړي. دا د خپل افغانانو ورونو په خاطر وکړي چې نن له ظالمانو سره دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.